شیپونه پیدا کړی. هیله ده د خپرونې تر پای را سره وی. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې تر څنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په مهال په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو تر څنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعره کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه چې ماته دادا چې خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشم لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو تر څنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې دورې سره چې ما درس وایم، د پاسون په نوم د یو مجلې مسؤل مدیر هم، د سفر په نوم نیز اخبار نه هم چلو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې د یو ادبي ټولنې ادبي ناستو مسؤلیت هم را ترغاړې وو. نو هم زمان د درس سره دغه کار نه هم مونږ کول، او هغه کارونو د هغه منډو هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پیشنې لته، او بل دا چې هغه حرکتونه هغه غونډې وي هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو تر څنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کومه ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر مې په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړ. نو په اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو. نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خط له کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه چې ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، په اساس مې ځان تیار کو. کچیرته ما پانتون کې عملی کارونه نه وای کړی، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، کار چې ډول چې ما غوښتل هغه کار بنه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا هغه ملک سهار باور دادی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه برخې ته ځان ځانګړی کړي. کزو په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم، او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا به د معنا د صحیح څخه مدې برخه کې پرمختګ رسوم کوله. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپل رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولی شم په رشتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نسبې ده کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دوه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې، او څه د فعالیتونو لري هغه د رشتې مطابق نه و. نو دې نه هر خوا سره جوړ لازم، نه دې خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانی څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کال مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي، خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دوی محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وښایئ. که دغه دوره تاسو موافقانه تیره کړله او پر رضاکارانه توګه ښه کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې په آینده کې هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلانده توګه باندې کار وکړئ.
خپل پوهنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پوهنتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځلس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوي دي او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیږو، د هغو توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د استعداد ولري، چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی خطر وشي کولای په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونونه لاتروس هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیرې داسې پوینتونونه دي چې د هغه مسلین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که مسلین په پوینتونونو کې عملی کارونه وشي کولای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوینتونونه دي، څه هم خصوصي پوینتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوینتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپله معاش باندې په خپله طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، په دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولای شي ماسترین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي، او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي، او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسی ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم. څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم. هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شو او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېر وو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامه دي شاغې تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول داده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا ته اصل نه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نشي سختې نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو شی او مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلخ ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناات شته دي. بل اکثر هوا دونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي نو په دبانې پانګه شونوش کې دې چې د الله زیات فعال شي لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونه زخپل هم شریکوم نور دوستان هم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته ماسټری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کني نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده ته تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومه مهمه خبره ده چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کی مثلا کته سینه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې ورته اجازه غواړم راتون کې موین وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلې اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ یې چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زکړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زکړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زکړي په کوم شکل باندې زکړي راتلونکي کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخر اوره سیګ نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه کوغه کې کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سن اساس تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نو ورسره بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحانونه نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړی تاسو وایي دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاش انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغه د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
دینجل پښونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي دی وی
یو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ ووري په نننی درس کې به واوري چې نوح علیه السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک رضی الله عنه عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستۍ په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي، خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه و، یعنې ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلی موضوع ترازو د نوح علیه السلام بیړی او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کشتی په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کشتی جوړولو بوخت و نو هم دغه د کوم سخن په وی چې کشتی جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړ شي، ځکه هغوی نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دي راسي چې دی دي کرده غر کې. کله چې کشتی جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څاروي لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن وه. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړي نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کیږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هو کې درنو زده کوونکو د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو اوریدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کشتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واوریدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لوري. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول سوي وو او بندیان سوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پېژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولیاهدۍ څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېره زیاته مځکه ورکړله. راځو موسی هادی بن مهدي، یعنې دی د محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم هادی په 1068 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هدي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هدي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هدي لخوا بندیان سوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې سوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هدي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډېر معتبر شخصیت وو. د علماوو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړسواندی او سخی ښځه وه. دوی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ولې ته هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلي وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د یو سل اویا څخه تر یو سلو درې نوي هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلې درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګري کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. څرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس
زموږ درېیمه موضوع چې ده، هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 19 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلود. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماوالنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هېوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هېواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
کوکی درنوز د کوونکو تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنی وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې لګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینه مو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه